سلامونه ستلی مشه په کابل کې د مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوند نګونو پروګرام ته ځنګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ساسي کوربه ده د خبرونه به په څو شیبو کې پیل شي خو تر هغې وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې او شریکان یې د روان 2023 کال د بشر دوستانه غبرګون د پلان لپاره د 3.6 میلیارد ډالر پر ارزښت د بسپنې غوښتنه وکړه اوچا وایي د دې پلان هدف دا ده چې په افغانستان کې له 3 میلیونه اولکه کسانو سره بشري او د خوندیتوب مرستې وشي د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان د 2023 کال په اگست میاشت کې برابر او د روان 2023 کال په جنوري میاشت کې خپور شو د ښځو د حقونو فعاله حبیبه شریفی او پلار د طالبانو له زندانه راخوشې شوله د میرمن شریفی یو تن خپلوان چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د پلار او لور د پنجشنبې ماښام د قومي مشرانو په ضمانت راخوشې شوې دي سرچینې ویلي طالبانو میرمن شریفی په لاریونونو کې له ګډون او رسنیو سره له خبرو کولو منع کړې ده طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د مارچ په 8مه یا د ښځو په نړیواله ورځ میرمن شریفی یوازینۍ ښځه وه چې د غور ولایت د والي دفتر مخې ته یې اعتراض وکړ او تعلیم کار او پرخوزو د طالبانو د بندیزونو د لری کېدو وختنۍ وکړه د ازبکستان د پارلمان غوړه په دغه هیواد کې د اساسي قانون د اصلاحاتو لپاره یو ټوله پښتنه تصویب کړه چې له مخې دغه هیواد ولسمشر شوکت میرزیایف ته لار هواروي چې د درېمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي دغه ټول پښتنه د اپریل میاشتې 1.5 ته په پام کې ده د ازبکستان چارواکي وایي که په اساسي قانون کې تازه تعدیلات تایید شي د ولسمشر میرزیایف دوه تیرې دورې سفر کېږي او په دوو نورو قانوني دورو کې ځان کاندیدولی شي په پیشنهادي مسوده کې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو 2 کلونو ته زیاته شوې ده او شی جین پینګ نن د چین د ولسمشر په توګه خپل دریمه دوره پیل کړه او له دې سره په څو نسلونو کې تر ټولو په یو واکمن رهبر بدل شو د چین پارلمان په غوڅ اکثریت د په داسې حال کې د ولسمشر په توګه وټاکاو چې شی جین پینګ په 13 اکتوبر میاشت کې د روانو 5 کلونو لپاره د کمونیست ګوند د مشر په توګه غوره شو له هغه وروسته په 9 کلن شی د کورونا د سفر کولو د سیاستونو او له دې کبله او له دې سیاستونو تر لاسه اخیستو وروسته د کڼو کسانو د مړینې له کبله انتقادونه وشول شی جین پینګ خپل د ولسمشر دریمه دوره داس وخت پیلوي چې چین د نړۍ دویم لوی اقتصادي ځواک دی که څه هم له ځینو ستونزو سره مخامخ دی چې وایي په دغه هیواد کې د ودې کمزوری بهیر او دویمه د زیږون د شمیر کمیدل دي
د ژوند رنګونه
ډیرو درنو او قدرمنو افریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي نن سبا په درسته نړۍ کې په کارونه کې له تخنیک یا ماشینونو څخه کار اخیستل کیږي هغه کارونه چې په خو به لغوا او آسان او خرو څخه اخیستل کیدل نورې ماشین کوي ځینو هیوادونو مخکې د څارویو په ځای د ماشینونو کارولو ته مخه کړې خو ځینو وروسته دې خواته توجه ډېره کړې ده زموږ په هیواد کې لا هم تر ډېره کرنه په عنعنوي ډول ده او له څارویو څخه استفاده عامه ده ټکنالوژي پر کرنې ژور اغېز کړی دی له کله چې په کرنه کې له ماشینرۍ کار اخیستل پیل شوي په کرنه کې لوی تغییر راغلی دی شای تراکتور لومړنی مدرنه وسیله و چې افغانانو په کرنه کې ورڅخه استفاده پیل کړه وروسته تری شراو ځین نور ماشینری هم په کرنه کې تری وحده وکړول شو خو په نور نړۍ کې حتی له الوتکو او هلیکوپټرو هم کار اخیستل کیږي لونو میوی هم د ماشین په وسیله شکول کیږي همدارس د دقیقې کرنې لپاره له کمپیوټر او د سپوږمکۍ له تصویرونو استفاده کیږي په بریتانیا کې لنن څخه څه باندې 360 کاله پخوا د تخم شیندلو وسیله جوړه شوه او څه باندې 210 کاله پخوا له وژو څخه د غنمو د جلا کولو یا د قوبل کولو ماشین جوړ شو د اختراعاتو نه یوازې ډیرو کارګرو ته اړتیا کم کړه بلکې د کرنې او حاصل له کیفیت او د حاصل له لوړوالي سره مرسته وکړه له بل خوا د ماشینرۍ په مرسته ډیر شارې مزکي هواري او کرنې ته چمتو شوې نن غواړو چې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبري وکړو د باغدارۍ متخصص هدایت الله عمر خیل او همدارس د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد مجیب احمد زای زموږ میلمانه دي تاسو درنه اوریدونکو هم که د موضوع په اړه زموږ له متخصصو میلمنو څخه پوښتنې لرئ کولی شئ د خبرونې په ترڅ کې ټلیفون وکړئ یا د واتس اپ له طریقې لمر سره نظر شریکې د فیسبوک له طریقې هم کولی شئ پوښتنې وکړئ facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک باندې پاتره لومړی استاد احمد زای تاسو کراتو وای چې اوس په افغانستان کې په کرنه او باغداري کې لکمو وسایلو کار اخیستل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه علیکم اله قرآن سلام صاحب تاسو او د پرمانه قدرمن ملمتا او ټول اوریدونکو ته
سلام.
ټول روزلو سي په مننه سره چې موږ ته وخت راکړه، یو مهم موضوع تاسو اشاره کړی ده، هغه نه ټکنالوژي یا ماشینري نه په زراعت کې استفاده او د زراعتي توکو یا محصولاتو لوړول او د هغو په کیفیت کې اضافهوالی راوستل. په افغانستان کې تر دې مهاله دقیقه شمیرې نه نشته چې له کومو کومو ماشینریانو نه په زراعت کې استفاده کیږي. که چېرته څو شیانو ته اشاره وکړو، لکه څنګه تاسو خپله خبرو کې ویل چې تراکتور به یوازینی ټکنالوژي یا وسیله وي چې په افغانستان کې لغنه د زراعت په برخه کې تر ډېره استفاده کیږي، ولې په وروستیو کلونو کې د 2015 کال را په دې خوا یو تعداد ماشینري چې د کمباین په نوم سره یادیږي، هغه بعضې ولایتونو کې د وزارت زراعت له خوا نه د خارجي ډونرانو د مالي تمویل په واسطه بعضې خلکو ته په بعضې ولایتونو کې ورکړل شوي دي. هغو د قانون ته چې هغه زیاتې زراعتي ځمکې کري، چې هلته غنم کرل کیږي، جوار کرل کیږي، وریجې کرل کیږي، وربش کرل کیږي، هم نور زراعتي توکي کرل کیږي، د هغو لپاره د کمباین په نوم ماشینریانې توجیه شوي دي چې هغو سهولتونه ډېر زیات رامنځته کړي دي. یو له سهولتونو یې دا ده چې پخوا بدل ته تخم په عنعنوي شکل سره تخم پاشېده، د کرلو په وخت کې به وګورئ چې په د ځمکې په یوه ساحه کې په ډېره ګڼه اندازه غنم راشن شوي دي، ولې په یوه ساحه کې بېخي نشته. دغه ماشینو دا مشکلات له مابینه وړي دي. دا هم په زراعت کې د تهویې یا ایریشن یا د هوا ورکونې پروسه سری کوي چې ځمکې ته لمر په صحیح ډول سره ورسیږي، او بل د حاصلاتو راټولولو کارونه اسانه کوي. دا ټکنالوژي د افغانستان په ټولو ایالتونو کې لا تر اوسه پورې نه ده کارول شوې، ځکه د دې ټکنالوژي قیمت یو څه لوړ ده. نو د عامو دهقانانو یا د هغو کروندګرو وس او توان نشته چې تر څو د ماشینري په افغانستان کې وکړي، یا هم په وړه پیمانه زراعت څوکي مثلا په بعضو ولایتونو کې وس ده د تخمونو د شندل لپاره ماشینریان را باندې تسوي دي، یا په نورو برخو کې د کچلو لپاره چې جوی او پښتې جوړي، د دې لپاره هم د وزارت زراعت د ان ایچ ال پی په نوم چې هغه ملي پروژه و د 15 کلونو لپاره باید په افغانستان کې تطبیق شوی وای، ولې متاسفانه چې هغه پروژه اوس ټول متوقف دي ولاړ دي. دا چې وړې ماشینریان چې وګوري ونې لاندې هم کار کولای شو، د ونو لاندې یا د تاکونو په باغونو کې، د انګورو په باغونو کې هم لغونه استفاده کېدله. د ماشینري هم په یو تعداد ولایتونو کې د وزارت زراعت او د خارجي ډونرانو په واسطه ویشل شوی ده چې د قانون ته زیات سهولتونه رامنځته کړي دي، زیات اسانتیاوې رامنځته کړي دي، په کم وخت کې زیات کارونه کوي. نو همدا د دې باعث کیږي چې د زراعتي توکو په محصولاتو کې، په تولید کې لوړوالی او د کیفیت ښوالی رامنځته شوی ده. یا هم د کچلو ټولولو لپاره یو څه ماشینري ده چې هغه د افغانستان په بعضو ولایتونو کې، مثلا لکه بامیان مثال وکړو، په بامیان کې د یو سیټ یا یو ایس ډی ای لخوا نه د امریکا د متحده ایالاتونو د زراعت لڅانګې لخوا نه په بامیانو کې او په بعضو نورو ولایتونو کې داسې ماشینري تقسیم شوې او ویشل شوې ده چې هغه د کچلو د حاصلاتو راټولولو کې ډېر سهولتونه خلک ته رامنځته کړي. یو سهولت یې دا ده چې کچالو نه زخمي کیږي، نه خرابیږي، نو په خو وخت سره مارکیټ تم رسیدلی شي او خپل کیفیت له لاس نه ورکی. دا یو خوبای دی د ماشینری چې رامنځته شوی ده او خلک له دې نه استفاده کوي. نور ماشینری هم د وزارت له خوا نه ویشل شوی دی، خو هغه د پایلوټ پروجیکټ یا د امتحاني پروژو په توګه دی چې هغه د میوو د راټولولو داسې ماشینری ده چې کومه میوه په حدا او کومه خامه ده، په خې میوه پر شکول کیږي او خامه پر خودل کیږي، ولې متاسفانه چې افغانستان په ډیرو ساحو کې تر اوسه پورې داسې کوم ماشینري نه دی استفاده شوی لکه کومه چې په نورو نړۍ کې، په نورو دنیا کې لغنه استفاده کیږي. نو همدا باعث دی کیږي چې زموږ میوه، غلې، دانه او سبزیجات مارکیټ ته په وخت سره نه انتقالیږي، زموږ د قانون ډیر متضرر کیږي. دا یوازینی علت هم ده چې موږ له نوې ټکنالوژي یا د وسمه
ډیره مننه
د ټکنالوژي نه په زراعت کې استفاده نکو.
بله ډیره مننه. سلامت اوسه استاد احمد زای. شاغله عمر خیل که تاسو درات وای چې استاد احمدی اشاره وکړه چې کوم ټکنالوژي څخه تر اوسه پوری کار اخیستل کیږي، اما دا چې کوم انانوي وسایلو څخه کار اخیستل کیږي، عملا د استاد احمدی له خبرو څرګنده و چې ډیر خلک له ټکنالوژي یا له ماشينري څخه کار نه اخلي او ډیر خلک لا هم هغه پخوانی وسایل کاروي لکه حیوانات دی غواونه استفاده کوي، له قلبینه استفاده کوي، یا یوینه همغه بخاری یوینه نه له مدرنو وسایلو څخه. که په دې اړه یو څه رڼا واچوي، د احمدی صاحب ټلیفون په دې منځ کې قطع دوه بخښي، د عمر خیل صاحب ټلیفون په دې منځ کې قطع شوی و. عمر خیل صاحب بیا هم در تار کلی وایم، زما پوښتنه دا ده چې احمدی صاحب هغه وسایل ته اشاره وکړه چې له مدرنو وسایلو ته چې په افغانستان کې څنګه رواج شوی دي، اکثریت خلک له کومو وسایلو نه کار اخلي؟ لا هم له څارویو کار اخلي، له تیش نه کار اخلي، او په ځمن کې دا و چې په باغداري کې بیا کوم مدرن وسایل رواج شوی دي؟ مهرباني.
زه هم په خپل نوبت تاسو سلام سره تاسو محترم استاد سره سلام او احترامات ته هم همدارنګ درنو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې محترم استاد ویلې په دې وروستیو کلو کې کافي اندازه ماشینري په افغانستان ته رسیدلې ده. البته د ماشینري په ارتباط موږ تقریبا شاید 50 یا 60 کال مخکې هم معرفي شوی و، بعضی ماشینریان لکه فرضاً موږ په باغداري کې ډیر واړه تراکتورونه معرفي شوی و تقریبا 50 کال مخکې، او هغه ډیر موثر او چون چې د افغانستان کې اکثرا وړې سمکې دي، دلته د وړو ماشینرو ډیر ضرورت ده. التاس د سوال په اول با قسمت کې بدوایم چې فعلی شرایطو کې خوشبختانه تر اوسه ماته معلومه ده اکثرا ولایتو کې اوس خصوصا د غنمو په کار کې او د بعضې نورو شیانو په کار کې له تراکتورونو استفاده کیږي، چې دا خبر ده. او د دې ترڅنګ بعضې مناطق د افغانستان لا هم هغه عنعنوي زراعت لري، هغه فکر کوم چې اوس ډیر محدود شوی ده خصوصا د غنمو په کارنه کې. او د باغداري په بخش کې وایم اوس فعلا مونږ د ماشینري بخش کې وایو، دا وړو تراکتورونو اوس ډیر عام دي، وایي چې وروسته د 3-5 کالو کې چې هغه د بیل وهلو یا د سپیکې د پاستول لپاره کارول کیږي، همدار است ټکنالوژي په بخش کې وایم دا اوس د نوي سیستم د آبیاري معرفي شوی ده چې معاصرت ډیر زیات خده، او نور زیات ماشینري لکه فرض مثال لکه تاسو په مقدمه کې ویل چې دی د حاصلاتو د ټولولو یا بعضی نور ماشینري متاسفانه تر څو افغانستان کې لا هم نشته، خو اوس هم هغه ابتدایي ماشینري چې هغه د واړه تراکتورونه دي یا فرض مثال د دوا پاشي ماشینونه چې هغه د پښو باندې انتقال دي، اوس دا نیمه موټوردار ماشینری په ټول مارکیټ کې دا هغه ابتدایي ماشینری اوس مارکیټ شوی ده، اما هغه ماشینری چې حتمی ضروری ده لا هم ورته ډیر فکر کوم وخت ستاله چې باید معرفي شي. او نور ټکنالوژیانه چې نور دنیا کې خلک تر استفاده کوي متاسفانه افغانستان کې لا هم نشته.
بله ډیره زیاته مننه عمر خیل صاحب. استاد احمد صاحب، د ماشینری اصلي هدف غالبا دا وی چې مصرف کم شي او لمزه کې څخه ترلاسه کیدونکي عاید ډیر شي، کدا سی وی بیا ولې په سرل دي چې ما مخکې اشاره وکړه چې په ځینو هیوادونو لکه انګلستان کې پیړی مخکې دې خواته توجه شوې ده، ولې زموږ خلک په دې برخه کې شاته دي، ولې ټکنالوژي ته مخه نه کوي، دلیل څه کېدای شي؟
سروان صاحب، لکه څنګه چې زموږ قدرمن میلمه هم هو فرمایل، بعضی ماشینریان په افغانستان کې د باغداري او د اګرونومي په برخه کې د یو استفاده کوي، دا چې ولې تر اوسه په افغانستان کې له ماشینري نه استفاده نه ده شوې، اصلي او مهم علت دا دی چې تیرو څلورو لسیزو جګړو ته که چیرته اشاره وکړو نو موږ ویلی شو چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي چې له ټکنالوژي نه دې په زراعت کې استفاده وشي. یو اصلي علت همدا دی چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده، او دولت هم نشي کولی چې د کومکی وسایل په ډول سره خلکو ته د کوفراتیو په طریقه دا ماشینری ورسوي ترڅو یو څه وند خلک واخلي او ډیری وند د دولت وي. په دغه تیرو شلو کلونو کې چې کوم کارونه سوي دي دا هم د افغانستان د دولت له خوا نه په مستقیم ډول سره نه دي سوي، دا د بهرنیو دونرانو بهرنیو موسسات له خوا نه شوي چې ډیری موږ داسې هم ویلی شو چې د جایزایت موسسې د یو سی ډي د اروپایي ټولنې له خوا نه او همدارنګه له نورو هغو مرستندویو هیوادونو چې په دې برخه کې د استرالیا حکومت هم ډېره مرسته کړې ده، د ماشینریانې معرفي کړي دي او په دې برخه کې کار کړی ده. یوه هم د کانډ په نوم یوه موسسه وه، دې په اګرو فورسټري کې کار کوو، له همدغو وسایلو ماشینرونو نه استفاده کوله چې څنګه موږ کولی شو ځنګلي زراعت رابین ته کړو تر څو له ماشینري نه په دې کې استفاده وکړو. دا زموږ اقتصادي وضعیت نه ایجابوي تر څو موږ له هغې ټکنالوژۍ یا له هغې ماشینرۍ نه دا میکانیزه زراعت پلار واچو تر څو د خلکو محصولات په ښه ډول سره راټول شي، خلک په ښه ډول سره استفاده وکولی شي او دغه محصولات په ثابت او په مارکیټ ته هم وړاندې شي تر څو د دوی دغه د مارکیټ نرخ راټیټ نه شي یا خپل دغه زراعتي توکي یا محصولات صادره ونوي. یو دلیل ده، بل دلیل ولې په نړۍ کې له ټکنالوژۍ نه استفاده کیږي که چیرته موږ وګورو دغه ځمکه وسعت نه پیدا کوي نه پراخیږي، بلکې په قطبینو کې یخچالونه یخي ویلې کیږي، د ځمکې سطحه د ځمکې دغه وچه برخه نور هم کوچنۍ کیږي. نور دې لپاره د دنیا خلک دې ته متوجه شول چې نفوس ورځ تر بلې زیاتیږي او زراعتي ځمکه کمیږي، زراعتي ځمکې په ښارونو باندې بدلیږي، په مسکني کورونو باندې بدلیږي، په رهایشي ساحو باندې بدلیږي. نو راځي لاس په کار شو تر څو وکړو چې همدغه زراعتي ځمکه کومه چې د دنیا په سطح باندې شتون لري دا باید دغه اوه میلیارده یا اوه نیم میلیارده نفوس ته غذایي مواد په کافي ډول سره برابر کړي. نو همدر دې باید شو چې د دنیا خلک د ټکنالوژۍ خواته ورودانګل، ټکنالوژۍ ته ورودانګل تر څو وکولی شي زراعتي توکي په کافي اندازه سره همدغه نفوس ته برابر کړی شي. بلې لاته دا چې په افغانستان کې ولې تر اوسه پورې له ټکنالوژۍ نه استفاده نه کیږي یا ولې خلک نشي کولی، علت یې دا ده چې دلته له دې ټکنالوژۍ نه استفاده موږ مجرب خلک نه لرو. لکه ما چې تاسو په لومړیو کې اشاره وکړه، د کمباین ماشین استفاده کول ځانته متخصصین غواړي، ځانته هغه مسلکي کسان غواړي چې لږنه باید استفاده وکړي، هغه هم زمان پنځه شپږ کاره پر مخ وړي، کیمیاوي سره شیندلی شي، تخم شیندلی شي، قلبه کولی شي، بیا بیرته راټولولو په وخت کې هم غنم ریبي هم ترشل کوي، واښه یوې خواته کنتینر ته اچي او غنم خپله پاک غنم بل کنتینر ته اچي، د واښو بسته بندي هم په همزمان دغه کمباین ماشینونه کولی شي. دا ماشینري د استفادې هغه مجرب ظرفیت یا منابع بشري په افغانستان کې لا تر اوسه پورې شتون نه لري. علت یې دا ده چې دلته د زراعت په برخه کې د ټکنالوژۍ لپاره مسلکی انسټیټیوټونه یا مسلکی پانځي شتون نه لري. موږ د کابل پانتون د زراعت پانځي کې یو ډیپارټمنټ لرو د اقتصاد او توسعه په برخه کې، چې دا ډیپارټمنټ د ماشینري په برخه کې یو څه ناڅه کار کړی ده، ولې دا کارونه کفایت نه کوي. موږ نه شو ویلی چې د دې لپاره کفایت کوي چې تر څو د افغانستان ټول خلک که ارقامو ته لاړ شو، ارقامو کې داسې ویل کیږي چې د افغانستان له اویا نه تر پنځه اویا سلنه خلک زراعت او مالداری کې بوخدي، ولې 2% تر 10% د افغانستان وګړو ته دوی زراعتي محصولات یا توکي نشي برابرولی. علت څه شی ده؟ علت همدغه چې موږ له تروس پورې زراعت سل سل نه د میکانیزه کړی، د موږ د اوبو سیستمونه تر اوسه پورې هم عنعنوي او سنتي سیستمونه دي، در حالې کې چې په نورو ځای کې د غنمو لپاره، د جوارو لپاره، د باغونو لپاره، د ونو لپاره، د هر څه لپاره یو مشخص سیستم واضح شوی دی چې دې سیستم نه باید استفاده وشي. د بیلګې په ډول که چېرته موږ راسو هغه د اګرانومي په برخه کې، که موږ له سپرنکلر اریګیشن نه استفاده وکړو، یعنې هغه سیستمونه د باران په واسطه چې کیږي هغه او پاش سیستمونه نه استفاده وکړو، نو د دې مؤثریت ډېر لوړ د نظر هغه ته چې موږ په عنعنوي ډول سره غنمو ته اوبه ورکوو. دا هم کیفیت لري او هم کمیت کې تغیرات ډیر زیات راځي. لبل په لاره د دې بایس کې هغه هرزه غیا غیا هغه د ځای بوتي چې دهقان یا د کاروانګر خوخه نوي هغه به نه راخیږي چې ته موږ د غاصري تمونو دی اډیارې نه سپارو کو یو نه مړې ماته سپرینکلر ایریګیشن ورته د اپاشان دی د باران څو وسته کچیرته نباتات یا بوت سره سو پندر ډول تر موږ کولیش چې نور از مکه درمه پات شي ډریپ ایریګیشن سیستم یا قطرې وبو سیستمونه موږ برابر کړی تخترت نباتي سپارو کی او نور هغه بوت چې د دهقان لري کاروانګر یا دی هغه چاته دغه غوړی حاصلات راوړي هغه بوتي به روشت نمونه شي کولای په پاکه هغه کوم غذایی مواد چې په ځمکه شتون لري هغه به یوازې هغه مشخص سبا تخریب به د نور بوتي لدین استفاده کوي. دا یو څه اقتصادي
بله شه
برخه لري چې اقتصاد به توجه شي ولی په ټوله کې د ټکنالوژي په افغانستان کې هم پلیتې ولې شي هم استفاده ورته کېدل شي لږ وخت هم ضرورت ده او اقتصاد یا بودیجې ته هم ضرورت ده ترڅو موږ وکړی شي د نور نړۍ په کچه داسې کارونه وکړو چې ترڅو خپل دغه ډېر کې 50 ملت عام غذایي توکي برابر کړو او خارج ته هم صادرات موږ لوړ کړو. کله امریکا سره موږ افغانستان مقایسه کوو هیڅ مقایسه نه ده. امریکا کې له 2 تر 3 نیم سره پورې خلک د زراعت برخه کې کار کوي ولې یو نیم تر 2 میلیارد خلک پورې د خلکو لپاره غذایي توکي غذایي محصولات برابر دي زراعت لپاره نه.
بله
افغانستان کې د لایو په پینځه اتر یو په 15 متر پینځه اتر پورې خلک کار کوي ولې لاسته د وګړو د افغانستان ته تل د افغانستان لاسته د وګړو ته دوی غذایی ذاتی محصولات نشي برابرې. نو همدا د دې بحث چې دلته له میکانیزي زراعت په استفاده نه شوي دا هغه د اداري برخه ده کړي محصولات د راکولولو برخه نه او یا هم د کرکیل برخه چې کله موږ کرکیل کوو په هغه وخت هم موږ له ټکنالوژي یا له نوې میکانیزي زراعت استفاده نه کوو. نو همدا د دې بحث کې چې په افغانستان کې مشکلات شتون لري او دا مشکلات به ان شاء الله راځي کېږي
او بودیجې ته ضرورت. بله ډېر زیات مننه استاد عمرخیل. عمرخیل صاحب د دلایل خو استاد احمدزی بیان کړل چې اقتصادي مشکلات دي او نور مشکلات چې ماشینری او ټکنالوژي د مش په زراعت کې نریواچ کیږي یا کم ریواج شوی ده، لیکن داسې خلک هم کم نه لرو چې شتمن دي وسلري لیکن بیا هم ټکنالوژي ته لیوالتیا نشي. لا خپل مشانو موریدل دي چې وای په اوله کې چې تراکتور راغی ډیر خلکو چې وسیم درلو چې وای خلینی اخیستل، حتی لسر سره ډیر خلکو مخالفت کاو. د زموش په خلکو کې دغه سي نوې شی منل یو څه له مشکل سره مخامخ کیږي. ډیر خلک نوې شی نه مني. فکر نه کوي چې دا مسله هم ډیر رول لري.
اول فکتوام چې دا خپل د ټکنالوژي چې په دنیا کې من سره غل په دوه هدفو لخرته. اول هدف چې استاد مو ویل چې دا محصول زیات کی دا خو اغراسی هدف ده، بل یو علت د ټکنالوژي د ماشینری د ایجاد عدم د موجودیت د کافی کاریګر په نورو دنیا کې ده چې وګړي غواړي چې دا ډیر کار په یا ماشینری وکړي چې د کاریګرو مصرف کم شي. او علت چې د ترغوت ماته معلوم ده چې په ساحت کې دا د افغانستان د لري یو یې سمسمیه کمز مکلی نو غت دا اخیستل د ماشینری لکه مشکله تمامي کې چې دا واخلي. او دویم دا چې دلته کافی کاریګر شته، بعض کارونه چې مثلا په کاریګر کېږي ایجاب نه کوي یا رات نه پیښیږي چې مثلا ماشینری شاید لکه قیمت ورته تمام شي، دغه یو ولادت کې دی سي. یعنی هغه لکه چې کومه تاسو ویل چې اوله چې کیمیاوي سره معرفي سولې حتی موریدل دي موږ له مشرانو نه چې وی ویل چې خلکو به دا کیمیاوي سره خپل کاروندو ته نه ورکولې، حتی په بو کې به خوشی کولې او کافي معلومات هم نه درلودل. او د استاد دې خبرې سره هم صدې موافق یم چې دلته په افغانستان کې متاسفانه موږ مجرب متخصص خلک چې په ټکنالوژي دي نیمه باندې عیار وي، کم دي، محدود دي، حتی په نسب باندې حساب دي. دا هم ډېر یو د دلیل کېدای شي. او غیر غنا ضرورت ماشینری په افغانستان کې ډېر زیات ده، خصوصا وړي ماشینری ده. یعنی کوم څه مو ویلې افغانستان خلک اکثرا کم زمينه خلک دي، وړي سپیکلري نو وړو وړو زمکو ته واړه مشینري نور دنیا کې چې کله یو یو یا مثلا فرض وکړو یو باغ کری که یو کرونده یو مخصوص نبات کری هغه ته اول د ټکنالوژي فکر کوي چې موږ کوم رقم مشینري ورته لرو. مثلا که مثلا په استرالیا کې اوس دا باغونه کری اولی مشینري د مشینري متخصصینو سره دوی په اصطلاح هغه کوي بحث کوي چې څه رقم ټکنالوژي په کار ده دې باغو ته بیا پس لغه په اساس یې ټکنالوژي باغ احداثوي. افغانستان کې خو ټول شی عنعنوي دي خو سره له دې خبرو هم بعد د بعضې مشینري افغانستان ته راغلې ده که مخکې چې ما ویلې تراکتور خو ډېر عام شی ده چې په ډېر وخت را کېږي دا نوې ټکنالوژي لکه دا واړه مشینري ګر چې مخکې وخت اوس ډېر عام شوی ده جای د څاروی نیولی ده په ډېرو سیمو کې او همداراز لکه مخکې څو ساعت هم مونږ د میدان وردګو کې یو منطقه ده په نوم د دشت توپ یادېږي چې هلته اکثرا خلک و ساتا ترکاری باغونه ټول په دې نوي سیستم د آبیاري کوي چې د دې مؤثرات بیخي زیات ده. نو زه فکر کوم چې دلته افغانستان کې لا هم پوتنشیل شته چې مونږ مشینري کار کو او دا واړه مشینري باندې ډېر فوکس وسي، یعنی په دې تاکید وسي چې وړې مشینري به دلته راشي. معلومداره چې دی کې د وزارت رول هغه د ټولو نه زیات ده، دوی باید په دې باندې کار وسي چې افغانستان ته څه رقم ټکنالوژي راوړي. هغه څه دلته په کار ده، هغه څه لوی لوی مشینري یعنی دي. زه فکر کوم چې افغانستان کې شاید ډېر وخت مونږ وړې ځمکې لرو، نو د وړو ماشینري او د عادي هغه کارا ټکنالوژي نه که استفاده وسي دا به مؤثریت زیات شي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ژوند رنګونه پروګرام دی. په دې پروګرام کې په کرنه او باغداري کې له ماشینري څخه په استفادې او ګټو یې خبرې کوو. د باغداري متخصص هدایت الله عمر خیل او همدارس د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې استاد مجیب احمد زای زموږ میلمانه دي. که تاسې هم د موضوع په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، دا شیبل مرسره تماس ونیسئ. 00 4022 12 15 40 او یا هم 00 4022 12 14 01 زموږ د ټلیفون او واتس اپ شمیرې دي. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم شهاب جان.
و علیکم السلام. تاسو له استودیو سره وصل یاست خبرې وکئ؟
بله.
تاسو له استودیو سره وصل یاست خبرې وکئ؟ د موضوع په اړه څه پوښتنه لرئ؟ لکه چې زما غږ نه اوري. پرحال کول شي خپل غږ خپل پیغام په واتس اپ کې ثبت کړئ. له دې طریقې هم ستاسو خبرې له خپل ملګرو سره شریکولی شو. بل اوریدونکو لرو، تاسو ځان راو پیژنئ. آزادي رادیو خبرې وکړئ. تاسو هم له استودیو سره وصل یاست. خیر، فکر کوم چې له استودیو سره وصل یاست خو زما واز ناوړی. دی واتس اپ له طریقه خپل پیغامونه پریږدئ. 00 4022 12 14 01. د فیسبوک له لارې دوه اوریدونکي ځینې اوریدونکو لکه نایاب حسنی لیکلی دی، وایي د ټکنالوژۍ یوه ګټه داده چې ډیر کارونه په کم وخت کې ترسره کوي. بل اوریدون کایلرو اول د دوی نوبت. تاسو خبري وکي آزادي. مهرباني مهرباني خبري وکي.
bale
ستاسو आवाज راځي. تاسو زما خبري ولې ناوړی؟
هلو.
خیر، دوی څه مشکل لري تخنیکی دی؟ یو بل اوریدون کې پیغام هم ولوم چې د فیسبوک لاري پریشای دی. احمد ضیا آشنا دی، وای چې په کرنه او باغداري کې د نویو ماشینونو څخه استفاده کول زیاتی ګټه لري چې لاندې تشریح کوم. دی وای لومړی د نویو ماشینونو څخه ګټه اخیستل کرنه پایداري ته اړوي، دا دوهم د حاصل د ضایعاتو مخه نیسي، دریم وخت کنټرولوي د وخت ضایع کېدل مخه نیسي، څلورم د کار چټکتیا رامنځته کوي. استاد د دوی له خبرو سره به حتما موافق یاست، هم ځکه چې ماشینري وخت کم ځای کیږي ورسره کار چټکوي، ضایعاتو ته هم اشاره وسوه، تاسو هم مخکې اشاره وکړه ضایعات هم له منځه وړي. خو مخکې تر دې چې دوی ته ځواب ووایس، یو وارې به بیا هم یو کوشش وکړو چې یو اوریدونکی مو خبرې کولی شي، راسره وصلېدی شي او که نه. مهرباني کوئ صاحب.
بله،
تاسو له سټوډیو سره وصلی یاست. خیر ونش استاد مهرباني استاد مزید د دوی په خبرو کې لاندې تبصره وکي بیا به در شول نور سوالات.
بالکل زه د نور خبرو سره سلام علیکم. هلا ماشنری نه استفاده یو دی وخت د بیا مخنیوي د کچیرته غراسو انا نوی ډول سره وګورو چې یو هکتار زمکه یعنی 15 جره زمکه هغه نه ډول سره وایم په ځواب باندې وایم چې 15 جره زمکه چې ته موږ په بیل باندې اړو نو هدا اقل لاس نه پر کچیر ته کارو کې دا 15 جره زمکه دوی لا په 15 نه تر وې لاس ورځ پر په بیل وړي کچیر ته موږ له ټکنالوژي نه نه ستو وسل نه سره کو نو دا 15 جره زمکه د یو هکتار زمکه نه دوه تر څلور ساتنه پرې په دې اړولای شي یا چې ته موږ کاروند کوو یا غنم کوو یا هر څه کوو نو دا په دوره تر برې تر څلور ساتلو پر دا کار شونی دی. نه هلته لاس نه پاره له 15 تر 2 ورځو او دلته له 2 تر څلور ساتلو پورې یو ځل تر وخت زیاده یو بل مهم ټکی زه غواړم چې دې ورو خبرو اضافه کړم چې چیرې ته موږ په انانوي ډول سره د بیل په واسطه یا هم د قلبي په واسطه زمکه کړو ممکن هغه زمکه یو ځای کلک وي یو ځای نرم وي دا تخم چې هر څومره د زمکه لاندې نه هغه خپل معیاري حد نه لاندې ځي د دې د رښتیا کېدل او هغه ظرفیت یا توان کمیږي ځکه هغه انرژي چې دا به راخورته شي هغه بیا لاندې لا تور کې هغه تخم کېدلې یعنی دلته جنریشن ما بین ته نشي راتلې یا ګرانومي په برخه کې دا شي
استاد یو بل مثلا د او بشه تاسو خبرې مکوي نو هر شی وای ګټم لري تاوان لري وس اسیم په افغانستان کې بیکاری ډیره زیاته ده ډیر خلک بوزګار دي کچرته ماشینری ډیره شي بیا خو بل ډیر خلک بوزګار شي په دغه هیوادونو کې چې نفوس زیات دی لکه هند ځین کارونه چې ماشینې په اسانه کولای شي دوی قستان په ماشین نه کوي خلک مثلا کانال کیندي خلک دی په شکورونو کې خاوره پورته کوي د دې لپاره چې وای ډیرو خلکو ته کار پیدا شي.
بالکل دا مشکل دی چې په ډیرو هیوادونو کې دا مشکل شتون لري چې هغه خلکو مدیریت کوي دا کار مودي کچیرته محصول زیات کو نو بیا دلته د ماشینری استفاده په زراعت کې موثریت تر منابع بشري نه ډیر لوړیږي. ما یو مثال درته لري چې ته غنم کړو د بیل په واسطه نو غنم تخم ډیر د زمکه لاندې دي هغه جنریشن یا جوانزنی یا هم دغه د راشنه کېدل د غنم هغه قشه د زمکه په سر باندې ورکی هغه ټول د زمکه نو ما بینه دي هغه غنم نشه راشنه کېدل ډیر مقدار نش لګنه پر راشنه کېږي ولې بیا په ټیکنالوژي په واسطه په یو لیول باندې دغه زمکه راول کېږي هغه لیول د چې فنور سنتي نه سنتي لا سنتي هر څو سنتي چې نظر د نبات نویت موږ په نظر کې نشو د بیل په اساس کې یو کس مثلا د 6 سنتي ترجمه کې لاندې کوي یو کس د 15 سنتي هغه کې 15 سنتي برخې کې 6 سنتي باندې شي راشي کېدل دلته موږ باید مؤثریت مطالعه کوو دی باندې باید تحقیقات وشي چې له ټکنالوژي نه استفاده د اګرانومي په برخه کې څومره فواید لري څومره ګټې لري ګټي باید موږ سنجش کو بیا د دې سره مقایسه کو چې موږ له دلته له بشري ظرفیت نه استفاده وکړو که له ټکنالوژي یا له ماشينري نه استفاده وکړو دا شی متاسفانه په افغانستان کې معمول نه دی چې دلته مطالعات یا تحقیقات شتون نه لري تحقیقات نه کیږي په دې اړه باندې په نورو د نړۍ کې یو مثال چې مرخیل سیبر په فعالیا کې مخکې دې چې هلته باغ جوړ شي متخصصین ورجي چې دلته کوم ماشينري نه استفاده وشي افغانستان کې دا شی متاسفانه شتون لري دنده لپاره موږ د تحقیق په برخه کې کندیو ډیر سستیو هیڅ تحقیقات د زراعت په برخه کې لا تروس په کافي اندازه نه دي شي بلکې په نشټم باندې حساب نو دا مشکلات دلته شتون لري منابع بشري دلته په کافي حد سره شته ولې منابع بشري هم د کروند او کرکیل په برخه کې باید داسې مجربه او متخصصه منابع بشري موږ نه لرو دا نشول چې هر کس د قان جوړېدل شي د قانی هم یو مسلک یو کسب ده چې هر کس دا کسب نشي کولای ځکه کارونه تقیل سنگین دی نو هر کس دا کار نش کولای یا بیل نش ولای یا د دقن نور د ادیاری سیستمونه په لار نه چولای ټول شته څو کوی خلیس کیرولای ټول برس څو باخ کینش کیرولای نو دا درون کار ده دلته مجربه متخصص کسان به هم شتون لري بس هغه د قانون ته لاس کله پیندل کار په ځمکه باندې کار کوي بلی کی کوی پیګی چې مثلا کله وایم نش فرکی لیونه سرکی نو دا
خپل راکول ورته برابرې چې د راکول به 2 سنتي په ځمکه کې دا تخم لاندې پټ کی او کدی بیل پوهسته هم بیا بیل چې نه سپره کې ال بیل نه سپره کې هم هغه هم اوسېږي کومه چې ته منابع بشیر نور خان وروړو غنن ته کړو دغه خو نه پیږي چې په کوم اندازه باندې باید د غنمو تخم د ځمکه لاندې شي ترڅو به تراشل شي دا مشکلات به په نظر کې ونیول شي دلته موږ هغه حرفي کسانو ته ضرورت لرو چې په افغانستان کې متاسفانه د حرفي کسان شتون کم ده بشري ظرفیت ډېره پیمانه ده ولې د حرفوي یا د مسلکي کسانو شتون دلته کم ده دا یو مشکل ده چې باید په نظر کې ونیول شي د زراعت برخې
بله
سروان ته بل څه ته پام کوم او بخښه یوازې د زراعت په کارولو کې ماشينري نه استفاده زموږ هدف نه ده زموږ د کیفیت لوړوالی یا د کمیت لوړوالی بلکې له حاصل یا د محصول راټولول نو وروسته هم د ټکنالوژي نه استفاده کیږي چې هغه ټکنالوژي په افغانستان کې مروجه ده کنه نه آیا دلته خلک له ټکنالوژي سره آشنايي یا بلدتیا لري کنه لري دغه شی ته لا تاسو پر په افغانستان کې هیڅ شانه نشه یوازې سنتي برخه ته اشاره کوي چې هغه د اړو خونو جوړول دي مثلا کچالو کې ساتي یا نیوجات کې ساتي مڼې د شین کې ساتي بلکې له ټکنالوژي نه چې کچې ته هدف له ټکنالوژي نه بیا د اټومي ټکنالوژي په واسطه سره د زراعتي محصولاتو د حیواني محصولاتو د ژوند یا د عمر اوږدوالی د چاغه ریزرویشن پرزرویشن ده نو دغه ټکو ته هم باید اشاره وشي په کم مصرف سره ډیر محصولات ډیر زراعتي محصولات موږ کولای شو یو وخت محل لپاره اوساتو ترڅو مارکیټ هغه هر وخت چې مارکیټ د زراعتي محصولاتو یا توکو له کمښت سره مواجه کیږي باید موږ خپل ګودام نه دغه محصولات په تاسو ډول سره مارکیټ باندې کو دغه ټکی ته په افغانستان کې لا تر اوسه هیڅ اشاره نه شوی او د خلکو ذهنیت هم په دې اړه لا تر اوسه نه ده خلاص شوی د هستوي انرژي نه یا اټومي انرژي نه د زراعت په برخه کې نباتي محصولات یا هم حیواني محصولات لپاره څنګه ساتنه کیږي مثلا پیاز د تر اوسه پر موږ ساتو زمې په خونه کې چې هغه باندې ته هوا د حرارت درجه لږ وړي هغه راشن کیږي چې کله راشن کیږي نو پیاز د استفادي ولي ولې پیاز د هغه وخت موږ ته پاکستان او نور ملکونو راځي قیمت دلته څو چنده لوړ شوی ولې موږ نس کولای شي ورسته د محصول راکولول نه هم د ټکنالوژي نه استفاده وکړو ترڅو په مارکیټ کې د قیمتونو تعادل وساتو برابر وساتو مثلا هغه وخت قیمتونه چې حاصلات په افغانستان کې کولی کانګورو وګورو کپیاز وګورو کچالو وګورو قیمتونه خپل ټیټرین حالت ته رسیدي مثلا پیاز داسې وخت راځي چې په 150 افغانۍ باندې له دې قامه څو مناسب 150 افغانۍ باندې ولې په ځمې کې پیاز قیمت تر 300 پورې هم لوړیږي دا ولې دا الګا شاید چې موږ د ټکنالوژي نه استفاده نکوو د محصول راټولول وروسته دا یو مشکل دلته شتون لري چې باید د تفاهم شي د تر مربوطه ادارات متوجه شي ترڅو په وطن کې خلک د غذایی او زراعتي محصولاتو کمبود سره مواجه نشي نو له حقوقي تخنیکونو نه د زراعتي توکو د ساتلو لپاره د وګړو د عمرونو د وګړو لپاره باید استفاده وشي په ډیر کم بجټ باندې کار کېدل شي چې موږ په افغانستان کې وکړو د ټول خپل زراعتي محصولات ساتو
ډیر مننه
او بل خبره ده چې تاسو مخکې اشاره وکړه ولې خانان بل په صدر خلک ساته اجران ساته په زراعت کې لا تر اوسه په افغانستان کې خصوصي سکتور سرمایه‌ګذاري نه کړ یو مشکل ده چې خصوصي سکتور ذهنیت لا د زراعت په برخه کې په سرمایه‌ګذاري باندې دوی توجه نه کوي او دوی خپل علاقه مندي نه خوده لري د دې اړین علاقه مندي مشکل دا شاید چې دولتي ادارات دې په دې برخه کمپاین نه وکړي خصوصي سکتور نه د تشویق له 2001 نه مخکې څومره چې ما یادېږي موږ په افغانستان زراعتي باندې چې له 2001 په دې خوا زراعتي باندې منحل سول باندې راړه دا هم یو قوي ضربه ده د زراعت سکتور لپاره چې موږ دلته زراعتي باندې نه لرو د جمهوریت په دوره کې د باندې موبایل موږ دا ته وقولرو او دا هلمندي لرو تر څو ګرته زراعتي باندې ما باندې شي او خصوصي سکتور تشویق شي تر څو د زراعت په برخه کې په پوره وانډ استنې سره دوی به کارو کې چې یو کار دغه تو اخیر کارونه کې شوی دا بلونکې شوی چې هغه د رحیم گردیزی شرکت لخوانه د جلغوزی د پروسس فابریکا جوړه شوې ده. بس لګونو خلق طریقار زمينه هم برابر شوه او جلغوزی به په مسلکی او تخنیکی ډول سره راټولېږي، دلته به پرستیږي. دا پرستیس معنا ده چې وو یا تم رهنی ورسته د محصول راټولېدل شاته خلق په کار باندې کیږي. هلته کله ټکنالوژي سره کیږي، دلته به سلګونو نور خلق ته بیرته کار زمينه برابرېږي. دا شی چې چیرته موږ د انګورو په برخه کې په نظر کې ونیسو، دلته د جوس فابریکې جوړې شي، یا د انارو په برخه کې ونیسو، یا د مڼو په برخه کې ونیسو. زموږ مڼې کله د میدان وردګ مڼې چې په حاصل باندې رسېږي، یا افغانستان په نورو منطقو کې مڼې من په اتیا افغانۍ کېږي. دغه اوس په مارکیټ کې تاسو مڼې بیه کمن له 500 شپږ سوه کمه نه پیسې، هغه ایراني یا پاکستاني مڼې دي. د دې علت څه ده؟ دلته له محصول نه د محصول له راټولول نه وروسته له ټکنالوژي نه استفاده نشته. زموږ د خلکو ذهنیت یوازې ټکنالوژي دا ده چې له تراکتور نه استفاده په زراعت کې دما استفاده دې سوچ نه کوي خلک چې آیا د فابریکې شتون هم د زراعت لپاره یو ټکنالوژي کېدلی شي که نهشي کېدلی.
بله، ټول یو بل سره تړلي دي،
مرکو کېدلی شي که نهشي. دا ټول یو بل سره لکه د زنجیر کړی تړلي دي چې باید فابریکه شتون لري، نو بیا به جوس په افغانستان ته نه راواردېږي. افغانستان به خپل صادراتي هېواد کې د جوس په تولید کې هغه کړي مڼې جوس ته، کړي انارو جوس ته، کړي انګورو جوس ته، د هر چې چې د من سبا افغانستان ته راوړيږي. نو دلته باندې موږ اقتصادي تعادل را برابرېږي، دا مشکلات به ټول حل کیږي. هر څړې به کوشش کوي چې افغانستان هغه ځمکه چې هغه نن سبا د للمي په شکل سره کړيږي، نو دا خصوصي سکتور به کوشش کوي چې کانال سیستمونه را مابین تکي، تر څو د موږ د محصولاتو په تولید کې تکرار را مابین تشي. للمی یو ځل راټولېږي، ولې اوبویز ځمکه تر دوه ځله یا تر درې ځله، حتی په بعض ساحو کې څلور ځله حاصلات هم راټولېدلی شي. دغه ښه مثال موږ تاسې د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ ورکول شالته د قانان څلور ځله حاصلات په کال کې راټولېږي، یا په ننګرهار کې کامه او بعضې نور ولسوالۍ دي. دې ته باید کار وشي چې خصوصي سکتور د دولتي زیرکت ارګانونو لخوا نه تشویق شي، تر څو دوی په دې برخه کې سرمایه‌ګذاري وکړي، خلکو ته د کار زمینه برابر شي. له یو طرفه به مرایز بشري ته کار کمیږي، ولې له بل طرف خلکو ته کار زمینه برابرېږي. هم به د عاید کچه لوړوي، او هم به د خپل انرژي کمه مصرف کوي.
بله صاحب، ډیره مننه. سلامت اوسه استاد احمد زی. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ؟ آزادی رادیو. یو ځل بیا کوشش کوو چې ستاسو خبري واورو. مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبري وکړئ. مهرباني. نه لکه چې زما آواز نه اوري. خیر، له دوی به تیر شو. عمر خیل صاحب، مخکې استاد احمدزی اشاره وکړه چې موږ حرفوي او مسلکي کسان نه لرو، او په دې بحث کې د ټکنالوژۍ په برخه کې دا یادونه هم وشوه چې داسې کسان نه لرو چې مثلا کمباین وچلوي یا دا ډول پرمختللیو ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړي. دلته یو سوال دا پیدا کیږي چې وروسته به احمدزی صاحب په نظر څرګند کړي، خو اول تاسو ووایئ چې آیا زموږ پوهنتونونو په دې برخه کې خپل ونډه په ځای کړې ده او کنه ده کړې؟ له هغوی نه ستاسو توقع څه ده؟ پوهنتونونو په دې برخه کې څومره کار کړی ده، خصوصا د زراعت پوهنځیو؟
ډیره مننه سرون صاحب دا خبره چې احمدزی صاحب وکړې، ټولې د تایید وړ خبرې دي. فقط
عمر خیل صاحب، او بخشی دا ستاسی آواز کله کله قطع سی، دا خپل موقعیت یو څه تغییر کوي. په پیل کې ډیر ښه وو،
خلک
تغییر خو کسر پنبه حالت کې وو. صحیح، مننه، ادامه ورکړئ.
نو غواړم چې دا ووایم چې زراعت په دوه بخشو ویشل کېږي. مونږ معمولا یو سبسیسټنس فارمنګ ورته وایي، یا بخورنمیر، یا خلک چې فقط یو شی کري چې دوی امرار حیات پرې وکړي، او یو تجارتي زراعت ده. تجارتي زراعت په دې معنا نه ده چې غټې ځمکې، بلکې وړکې ځمکه او لږه وړکې ځمکه نه کافي اصل واخلي، چې د دې لپاره ټکنالوژي ډېر یو مهم اصل ده. او بعضې خبرې چې د استاد خبرو په تایید دا ووایم چې ټیکنالوژي تنا دانه ده چې مخکې له په تولید کې کار شي، هغه ټیکنالوژي چې وروسته له تولید کار وکړي هغه ډېره مهمه ده. متاسفانه افغانستان کې دا ډیره کم ده. یو دا چې خصوصا که باغداری ته مونږ راسو، دوه اساسي اصل دي چې اکثرا چې مونږ به د اقین سلام مخکیږو غوی نه دي خبر چې د میوې کلکوالی چې دا یو مخصوص آله لري چې دا پېژندل کېږي چې دا په کومه درجه باندې کلکه ده دا میوه یا فیصدي د قند. دا دوه ډیر اساسي فکتورونه په ساتنې د میوې کې دي، خصوصا په میوه کې. که دا څوک نسی معمولا د مونږ او تاسو دا اوس کوم محصولات دي یا له دې وجه چې ډېر په ونه کې پاتې کېږي خرابېږي، یا له دې وجه چې فیصدي د قند ډېر لوړه ده هغه ځر خرابېږي، نو دا هغه ټکي دي چې ډېر ابتدایي ټکنالوژي ده دا. اما افغانستان کوم تاسو ونه ده اکثرا خلک په دې اصلا خبر نه دي چې اوس کلکوالی د میوې څه رقم معلومه یې، یا فرض مثال فیصدي د قند باید څه رقم معلومه کړو. دا ډېر په اساسي شیان دي چې متاسفانه نه دي خلک پرپو د راغل د پانتونو په ارتباط تر غوڅ څه معلومات لرم. معلومداره چې پانتونونه دي مونږ متاسفانه په دې څلوېښتو اخرو کلو کې ډېر زیات متضرر شوي دي، او هغه شی چې په کار دي چې په اوسني عصر باندې دوی محصلینو ته هر ملحوظات چې دي متاسفانه دا خلک چې له زراعت فارغېږي ډېر کم معلومات لري په نوي عصر نوي ټکنالوژي باندې چې په کار ده چې پوهنتونونه په دې کې کار وسي. دا خو تنا د پوهنتون یا د هغه کار نه، د دولتو په سطحه باید کار وسي. لکه یو موضوع چې مخکې استادم یاده کړه چې تحقیقات دي، تحقیقات د افغانستان تر غوڅې زه پوهېږم په ډېره ټیټه کچه دي، یا تا په صفر کې دي، هیڅ تحقیقات موږ اصلا لرو نه. اوس فعلا د تحقیقاتو بخت چې ده د افغانستان صفر ده، او د زراعت ولاړ نه په تحقیقاتو، که دا په ماشینري کې وي که دا په نور عرصې د زراعت کې وي متاسفانه دا نشته. نو د مونږ تقاضا هم اوله له دولت نه، بیا له خپل له پوهنتونونه دا ده چې دا نوي شیان، دا نوي کومه ټکنالوژي چې اوس دنیا ته معرفي شوې ده، دا باید محصلینو ته وروښودل شي. یعنی هغه زراعت ټکنالوژي زراعت دومره پیشرفت کړی ده، استاد څه بهتره معلومه ده چې په هر شاید په پنځو لس کالو کې هغه ټول سیستم تغییر وکړي. اما متاسفانه د مونږ کوم کریکولم چې دا تر غوڅې پیګم دا لا هم هغه مخکینی کریکولم ده، باید ته تدید نظر وسی. ستا ډیر استادان د مونږ چې ورس نیوي ما بلری ماستریان لري ډیر ښه روان دي، خو متاسفانه زمينه نه ده مساعده. زه ما زراعتي پوهنتون نه تیدي زراعت کې کوم کوپانځي چې دی هغه عملی کارونه ډیر کم دي، ډیر کم دي تر غوڅې ما ته معلوم ده. په کار راځي چې د عملی کارونه لږ زیات کی، نوې ټکنالوژي خلکو ته روخي ډېر ابتدایي شان. یو بل مثال هم زه غواړم ووایم چې هغه مثلا که مونږ غواړو چې د میوې د یخ وهنې جلوګیري وکړو چې اوس د دې په سرلای در روان ده، ډېر ساده د درې څلور طریقې دي چې هغه مثلا د اوبو سیستم دی، مخکې څو سازه من سپرینکلر یا باراني سیستم ده، دا یو ټکنالوژي ده چې مونږ د میوې د یخ وهنې نه مونږ کوي چې تر ډېر زیات پورې مخنیوي وکړو. او بلې دا فرض مثال په د باد سیستم ده چې په نورو دنیا کې په هر باغو کې د سیستم جوړ شوی چې هغه باد تولیدوي، شمال تولیدوي، چې هغه هم باید دیږي چې د یخوالي مخنیوي وکړي. بل دا چې فرض مثال مونږه باز نور شایان دي چې لکه حرارت تولیدوي یا چراغونه دي، دا باید استفاده کو. او لګنه تر تفسیر سو بیا تنات اداري سیستم ده. دا د شایان دي چې بعد اوله یو مشکل بل مشکل همداده چې اکثرا د مونږه بزګران دین اصلا خبر ندی. دا اوس په کار ده د زراعت د ترویج د بخش کارمندان تحقیقات اوس دا خلک خبر کړي ټکنالوژي نه دی. د مونږه اکثرا خصوصا باغداران په ډیر امغه زړو عنعنوي طریقو باندې مخکې تدي. کانګورو ته راشي، په انګورو کې تاسو اوس د چالی سیستم جوړول یا د چلس سیستم جوړول دا ډېر قدیمي ده. افغانستان کې لا هم هماره زاړه باغونه دي، هغه په زړو شکل باندې روز دي چې دا اوس یو عادي ټکنالوژي ده او ابتدایي کار ده چې اکثرا اوس کار چې خلک اوس په دې پوسوي دي، په معاصرت پوسوي. خو بیا هم پر مثال چایله جوړه شوي دي، انګورو دیقان بزګر نه پیږي چې اوس خپل تاک په کوم طریقه په دې باندې په اصطلاح جګ کې چې دا هرخه طریقه خاصه در واخلي. دا شیان نو اکثرا د وزارت زراعت وظیفه ده چې متاسفانه
رسیدګي
فکر کوم چې
اوس ډیر نه کیږي. او بخښه تاسو مخکې د میوې د وسیله یادونه وکړه چې داسې وسایل شته چې میوې په خواله معلوموي یا نرمواله او کلکواله معلوموي او همدارزه قند معلوموي. دا الی څومره قیمتونه څنګه دي آیا په افغانستان کې هم پیدا کیږي او کنه؟
او بالکل پیدا کیږي. دا د ډیر ساده دی، شاید په حدود دی یو لاس افغانۍ د هر یو علي قیمت یا شاید لږ زیات یا لاس 15000 ډیر زیات نه ده. ډیر ساده یو ډیر ورکه یو ورکه ده چې په چاته په جپ کې جاییږي، خصوصا کله چې ساده مې لس دادمو د سکتور خصوصي خلک سي دي دوی په دې کې زمينه توجه کوي. ساده شان دي سروان سره، یعنی زه چې کله به اکثر خلک شای خمستا نو دا دیر ساده وسایل دی، هر چه تا پیدا که دیر مالسان که موس پیدا که دیر خارجم پاسان سر را رای سی پاسان امگه لفت سر و تلا کوایش پیدا که.
بله دیر زیاد منه نکور ودن استاد امزه وست تاسی و تاسی هم لدی سر موافقی است و عمر خیل صاحب موافق ده چې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې تحقیقات نکیږي او دا هم موویل چې له ټکنالوژي سره خلک بلد ندي. نو د دې زراعت د پوهنځیو ګټه څه شوه؟ دوی باید څه وکړي چې تحقیقات دوی ونه کړي؟ نو دا خلک چې دوی فارغوي هغوی د څه شي لپاره فارغوي؟ هغوی باید څه وکړي؟
پانتونو څنګه څه خپل وانډا راکړی دا خپل کار کړی دا بیا هم زه تاسو ته د مقایسوي مثال درکمه. کتاش د هاروارد پانتون د تحقیقات بودیجه وګوري د یو کال لپاره تر 1.4 میلیارډ ډالر زیاته بودیجه د افغانستان دی. او
خیر نو مشخه د هاروارد د پانتون نتایج هم له افغانستان له پانتونونو نه غواړو چې هغوی اختراعات کوي همیشه ډېر لوی کارونه ټوله دوی کوي.
ما دا مثال په ډول تصویر په کابل پانتون کې یا په نورو ولایتي پانتونو کې د افغانستان د استادانو معاشونه سم نه ورکول کیږي. محصل ته د تحقیق زمینه نشته، نه ده برابره. محصل باندې چې موږ انټرنشپ پروګرام کوو چې کله دولتي اداره تزوز د محصل باید تلور نشي په عملی باندې کار وکړي، تاسو د کار زمينه ورته برابر کړئ. انټرنشپ کریډیټ ده، دا که چې ته محصل نه اخلې دا به دې معنی چې د محصل فارغ نه دی، دغه په ترانسکریپټ یا دری کریډیټ انټرنشپ نه رسیږي، د عملی کار یا صحوي کار. زراعت داسې یو مسلک ده چې په تیوري باندې نه ده ولاړ، زراعت په تحقیق او په عملی کار باندې ولاړ ده. دېشته امر خیز هم اشاره وکړه، تاسو تر موږ بهتره معلومه ده. د په افغانستان کې د عملی کار یا د صحوي کار زمينه هیڅ نه ده برابره. استادان زه نه ملامتوم چې ولې دا کار نه کړی. څنګه څه تحقیقات په دې وروستیو کې د زراعت په برخه کې، د اوبو لګونې په برخه کې پوهان ذکر الله صافي کړي دي. تاسې د هغو تحقیقات کتلی چې د زراعت پوهنځي نورو استادانو کړي دي یا د نورو پوهنتونو د کابل پوهنتون مثال ما تاسو درکړ، ولې دا بسنه نه کوي؟ کافي نه دي تحقیق د هر پوکی په اړه، د هر زراعتي محصول په اړه باید تحقیق وشي، د مڼو لپاره باید تحقیق وشي، د انګورو لپاره، د زردالو شخص. هغه معمول زراعتي توکي، میوه‌جات دي که سبزیجات دي که غله‌جات دي یا هر بل زراعتي محصول یا توکي ده، د هر یو لپاره د تحقیق ضرورت ده چې باید وشي چې په کومو شرایطو، په کوم د خاورې په کومو خصوصیاتو، د اوبو په کومو خصوصیاتو، په کوم پی ایچ باندې باید وي چې دغه محصول دلته وکړل شي. متاسفانه چې دا کار نه دی شوی. بالکل موږ دا تاییدوو چې افغانستان کې تحقیقات د زراعت برخه کې ناتروسه پورې په هیڅ باندې حساب دي، ولی د بودیجې شتون او
لیکن هر شی به فکر کوم چې له بودیجې سره به ډیر زیات ارتباط ونه لري. خلک وای کوم کارونه چې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې مرحوم ډاکټر صاحب وکیل خان وکړل هیڅ په هنځي نه دی کړی، یعنی یو شخص لزان سره هم
دغه زراعت د پلار په نوم یادیږي په افغانستان کې. د زراعت د عنعنوي ای زراعت نه راړول عصري زراعت ته، د عصري زراعت د پلار په نوم یادیږي په افغانستان کې. هغه چې کوم کار کړی دا ممکن په سل راتلونکي کلونو کې
وکړي. او نو لزکه توقع ډیره کیږي چې د زراعت یا د کرنې په هنځي هم ځینې کارونه وکړي، تحقیقات وکړي. یعنی څومره چې توقع ده هغومره کار نه دی کړی. یا تاسو مخکې په خپله د کمباینونو خبره وکړه چې څوک نه پوهېږي څنګه ورڅخه استفاده وکړي. آیا په پوهنځیو کې دا شی محصلینو ته ورښودل کیږي که محصلینو زده کړې دوی بیا د قانونو ته ورزده کړي؟
لکه څومره چې ماته معلومه ده، زه خپله زراعت فارغ یم، موږ د زراعتي ټکنالوژي په نوم یو مضمون درلوده چې په دې کې هغه معمول د هغه وخت زب دوه راتم کال چې زراعت نه فارغ مې، او د په هغه وخت پر چې کومه ټکنالوژي نه په زراعت کې فارغ کېدله،
البته د افغانستان کریکولم اپډیټ نه په وخت هم نو هغه معمول ماشینری یا ټکنالوژي چې په زراعت کې کارېدله هغه موږ سره پیژندل شوی و د تیوري په شکل. اوس هم په افغانستان کې د تیوري په شکل سره ښودل چې دا معاصریت په صفر باندې حسابېږي. هر کله چې موږ وغواړل یو ټکنالوژي نه په زراعت کې استفاده وکړو باید ټکنالوژي محصلینو ته په عملي بڼه په ساحه کې ورښکاره شي، د هغه د کار مؤثریت، د هغه د کار کیفیت، د کار سرعت، د کار دقت باید ټول په ساحه کې وښودل شي. هر څومره چې موږ یو محصل ته تشریح کړو چې دغه ماشین مؤثریت یې دومره ده، دقت یې دومره ده او سرعت دومره ده، هغه چې په عملي بڼه ونه ویني محصل په دې نه شي پوهېدلی چې بېرته هغه کوم چیز چې د استاد لخوا نه محصل ته ورښودل کېږي په همغه بڼه د هغه دهقان یا بزګر ته ورښودل شي یا یو بل عام وګړي ته ورښودل شي. ځکه د عملي کارونو لپاره په افغانستان کې لا تر اوسه پورې هېڅ نوه زمینه نه ده برابر شوې، هېڅ کار په دې برخه کې نه ده شوی. حتی زموږ تحقیق پارکونه چې په کابل کې شتون لري، د بادام باغ تحقیق پارک چې د باغداري په برخه کې ده او د دارالامان تحقیق پارک چې د اګرانومي په برخه کې د غلجات برخه کار کوي یا د مالدارۍ که چېرته د بینصار تحقیقاتي پارک، محصلینو ته پوره ونډه نه ورکول کېږي په دغه تحقیقاتي پارکونو کې په فارمونو کې چې دا محصل زرات چې هلته په عملي بڼه وي. ځکه وزارت زراعت معمولي هلته اجازه نه ورکوي محصل ته، ته دا شی خراب دی. محصل چې تر څو تحقیق ونه کړي کار ونه کړي نو څنګه به وکولی چې د دهقانانو مؤثریت د ټکنالوژي په استفاده کې لوړ کړی شي؟ یا یو محصل چې کله یو ټولنې اعظامیې ته ځي نو محصل هلته د خلکو د رشخان لړ ګرځي وایي ته څنګه د زراعت ته فارغ یې چې په دې شیانو باندې نه پوهېږي؟ هغه مشکل دا ده چې پوهېږي ولې عملي کولی نه شي. دا کار
ټول تیوري
خواهش له خپلو تیوري ده. دلته ټول زموږ اکاډمیک مرکزونه په تیوري باندې ولاړ دي. دلته لابراتوارونه شتون نه لري چې په کې کار وکړي، دلته تحقیقاتي فارمونه شتون نه لري، وزارت فارمونه شتون لري ولې محصلینو ته اجازه نه ورکول کېږي؟ دا یو مشکل دلته شتون لري.
ډېره مننه.
د زیرت ارګانونو ترمنځ کوآپریشن یا کوآرډینیشن یا همکاري او هماهنګي شتون نه لري. لومړی باید دغه شي ته پام شي. دا د رهبری باندې کارونه دي. دا د استاد له سره لوړ دي. رهبری باید دا کارونه زمينه سازي وکړي تر څو محصلین وکولی شي او په تدریجي ډول سره موږ د مشکلات له دې ټولنې له دغه جغرافي نه د افغانستان د مشکلات راټولول شو بیا د ټکنالوژي نه مستفاده کولای شو خپل زراعتي محصولات او توکي هم ساتلی شو.
ډیره مننه. سلامت اوسې استاد احمد زئی. عمر خیل صاحب که تاسو هم په یو جمله کې څه اضافه کول غواړئ نو مهرباني.
فقط زه غواړم لکه د استاد خبرو په تایید چې زراعت یو عملي کار ده، تیوري هغه ابتدا ده، تیوري ډیر مهمه ده اما عمل ډیر زیات لغنه هم مهمه ده. که څه ساز ویری باید مؤثرین ته د کار زمينه مسائل چې د تحصیل په وخت کې چې اوس کوم شي چې دوی ځکې دا د چی شي اکثرا خلک په دې نه پوهه. که څه ساز ویری فارغ سیل او فاکولټینا چې کلی تلار چې خلک ورته وایي چې ته خو د زراعت فارغ نو دی باید پوسی چې هغه عملی نه ده. نو عملی کارونه ډیر مهم دي په زراعت کې او تیوري اساس ده اما عملی باید کارو کې. موږ وایو چې زراعت هم علم ده، هم فن ده، هم سکل ده. په کار داری چې عملی بخش کې ډیر کار وسی.
ډیر زیاته مننه. کور ودان له دواړو درنو میلمنو د باغدارۍ متخصص هدایت الله عمرخیل، د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد مجیب احمدزی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ، له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي راډیو څلرویشت ساعته خبرونه اوري.
شبي کولا وړي پرنده وي وي بیا